سلامونه او ستړي مسې تاسو مشال ریډیو ری او زه د دې خبري غړي قربا عبدالحی کاکړم هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. وخت د ماشام شپږ بجې سوی. په دې غړي کې به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه درته لرو او فایل به د خبرو سرټکی د خبر پرونخوا صوبایي اسمبلی نن په اکثریت سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سویل پردای نوې اند وزیر اعلی منتخب کړی دی. د خبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو او ورځنۍ واکسینی کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند موافقې لومړی پړاو عملي شوی دی. اوسم تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن په اکثریت سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سهیل اپریدی نوې وزیر اعلی منتخب کړی دی. د گورنر لخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈپور د استعفا نه منظورولو سربیره هم په صوبای اسمبلی کې نن د نوې اعلی وزیر لپاره انتخابات وسو. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سهیل اپریدی د نوې رای په ترلاسه کولو سره نوې اعلی وزیر منتخب شوی دی. له منتخبېدو سره سم سهیل اپریدی اسمبلی ته د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې پر پوځي عملیاتو تنقید وکړ.
استخباراتی معلومات په بنیاد سوال لزر عملیات کړي، لیکن ترګری هم هغه رنگ دا او نن هم زما خلق بے کور کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
د انتخابي عمل تر پیل دو وړاندې حکومت مخالفه ګوندونو له انتخابي عمل څخه بایکاټ وکړ. دا تر هغه وروسته د چالی من ګنڈپور لومړی د اکتوبر پر اتمه بیا وروسته د اکتوبر په 11مه د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډی ته د وزیر اعلی په دوه خپل استعفا ولېږله. علي من ګنڈپور د هغه پر ایکس پاڼه په خبره کړې استعفا لیک لیکلي چې د ګوند بنسټګر او خپل رهبر عمران خان د امر په درناوي کې د اعلی وزیر له چوکۍ استعفا ورکوي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نشتو وروسته تورخم لارې تړل سوې ده. یو انتظامی چارواکي د نم نشولو په شرط نن مشالېډو ته وویل چې لارې تړلې پرته ده او تورخم دروازې دواړو طرفونو ته په زرګونو ګاډي ولاړ دي. د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې طالبانو د ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سیمو کې سختې نشتې سوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی وه. پاکستان بهرنی چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خبره سوې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو د وروستي نښتې په اړه اندېښنه ښولې او ویلې دي. دوی هیله لري چې دا چې افغانان د ورشتنی ډیموکراتیک نظام څښتنان سي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال دغه نښتې د پاکستان لخوا د کابل د فضايي حدودو او په پکتیا کې د هوایي حملو د بدل اخیستو کې بریدونه بللي. په دې نښتو کې دواړو لارو ته یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوه کړې ده. د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو یا ګذر مخنیوي او ورځنۍ واکسینی کمپاین پیل شوی دی. د دې هیواد د بیړنیو حالاتو ملي ادارې او د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 19مه پورې دوام ولري. د پولیو د مخنیوي لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکارې عائشه رضا فاروق د اکتوبر پر 9مه رسنیو سره خبرو پر مهال ویل چې د کمپاین پر مهال به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څخه د پاندې 45 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. میرمن فاروق یادونه وکړه هغه ماشومان چې له واکسین پاتې شوي دي د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې شمیر له 1.1 میلیون څخه ډیر و. خو د هغې په خبره دا شمیر د 2015 کال په مې میاشت کې شاوخوا 3.5 لک ته راټیټ شو. دا چې دا شوالی شي د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام روان کال په پاکستان کې د ګذر نوشت پیښه ثبت کړې دي چې ورڅخه 13 ماشومان د خیبر پښتونخوا، 9 د سند، 1 د پنجاب او 1 د ګلګت بلوچستان اوسېدونکي وو. پنجاب پولیس وایي چې تحریک لبیک پاکستان له پهلوانو سره په نښتو کې تانېدار او د تحریک لبیک درې غړي وژل شوي دي. د پولیس ویان مبشر حسین نن رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې احتجاجونه په مورید کې سیمه کې پرلت والی وو چې پولیسو ور ختم کړ، خو پر دې مهال د پولیسو او ټی ایل پی د خړو ترمنځ شتې شوي دي. تر دې نښتو وروسته حکومت لاهور اسلام آباد تلونکي لوی لارې تړلې خو له شېبه پاسې خلاصې کړي. د ټی ایل پی د اکتوبر پر 10مه له لاهور د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی او د پلان له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت مخې ته د غزي او فلسطین په ملاتړ لارون کولی. د پولیسو وړاند ویلي چې له څو ورځو راهیسې د پولیسو او طریقې لبیک د پلویان ترمنځ شتو په نتیجه کې د یو لسی وګړي وژل شوی او اووه نور ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ د قانون عملي کوونکو ادارو اته څلوېښت سرتیري ټپیان شوي هم دي. او ورسته خبر دا دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د موافقې لومړی پړاو عملي شوی دی. حماس نن ټول شل اسرائیلي یرغمالیان د صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. پر دې مهال اسرائیلو هم شاوخوا 2000 فلسطینی بندیان خوشی کړل. دا موافقه تر دوه کلنۍ جګړې وروسته د سولې پر لور مهم ګام ګڼل کېږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د پلان پر بنسټ سوې ده. ولسمشر ټرمپ دا مهال په تل ابیب کې دی او ټاکل شوې ده چې په مصر کې د غزې د سولې په اړه د شل هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو او ریپنو نګړی کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن د تحریک انصاف یو مخکښ سویل پر دای پاک اکثریت سره د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب کړ. د باجوړ ولسی جرګې په واړه مومند کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره له حکومت ته وسلوالو دواړو سره ملاقاتونه کړي. له حکومت سره د مذاکرات پر وخت دغو مشرانو څخه غوښتنه وکړه.
دا یې راسره مشروط ته ورومنله چې داخله کوو بدلته وي موږ به کاروایي کوو. موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروایي کوئ یو خو موږ سره کولیټرل ډیمیج په دود باندې ضروري امکانات دا سره نه منو.
پر ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغان طالبانو د سرتیرو ترمنځ جګړه درېدلې او دواړه غاړې د درنې مرجوب لري اړولو داوا کوي. شنن کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ خرابېدونکو تعلقاتو ته څنګه ګوري؟
کارداد چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوړ ونی ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو. اوس بیا یوازې ټي ټي پی د پاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچي. پاکستان ته څوک د حق نور کې چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي.
د غزې د جګړې د تریدو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونې د پایل رپورټ راځو. د اکتوبر پر د رسمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تحریک انصاف سویل پرې دی د رایو لالارې د صوبې نوې اعلی وزیر ټاکلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې هم د دې ګوند یو مخکښ علي امین ګنڈپور د اعلی وزیر له چوکې استعفا ورکړې ده او د رسمي لیک په صورت کې د صوبې گورنر ته لیږلې ده. خو نن خو په اسمبلی کې د اکتوبر په 13مه د دې سربېره د وزیر اعلی د څوکې انتخاب وسو چې گورنر لا دالی امین ګنڈپور استعفا نه منزور کړي. هم له دې وجې په اسمبلی کې اپوزیشن له انتخابي عمله بایکاټ وکړي. تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د استعفا په نه منظورولو سربېره هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 13مه د نوي اعلی وزیر لپاره انتخابي عمل ترسره شو. د انتخابي عمل وروسته سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سویل پردې په نوي رایو ترلاسه کولو سره نوي قائد ایوان وټاکل شو.
محمد سہیل افریدی صاحب ایم پی اے پی کے ڈی کے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90.
نوی منتخب شوی اعلی وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې تر ټولو اول د خپل غوند مشر عمران خان در را خوشی کولو لپاره د خپل هلو زلو په جاری ساتلو ټینګار وکړو او داوی وکړه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی اسټابلیشمنت د پاکستان تحریک انصاف ټولنیزی رسنۍ دی.
پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی خراج تحسین پیش کروں.
د عمران خان لخوا په بیا بیا د پوځي عملیاتو د مخې نیولو د بیانونو او د اکتوبر په 13مه د ڈی جی آئی ایس پی آر د خبری کانفرنس په ذکر کولو سره سہیل اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
کہ جس طرح میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا.
چې سرنګ زمونږ رهبر د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی نو زمونږ په موجودګۍ کې څوک هم پوځي عملیات نشي کولای. دلته پریس کانفرنس کیږي او وایي چې مونږ تیر کال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد 14000 عملیات کړی لیکن ترګری هم هغه رنګ ده او نن هم زما خلک بې کوره کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
چودہ ہزار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں, آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں.
سہیل اپریدی پخپل وینا کی دا پاکستان دا وفاقی حکومت پا افغان پالیسی او دا افغان کډوالو د ستنولو په پالیسی هم نیوکه وکړه او دا هم وویل چې هغه به د پښتون تحفظ مومنت په اړه هم له وفاق سره خبرې کوي.
پښتون تحفظ مومنت کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا منظور پښتین کو
په پښتون تحفظ مومنت دوی بندیز لګولې. د منظور پښتین ځینی پلویان په شیډیول 4 کې اچولې دي. ملک نصیر کوکی خیل او ځینی نور زمونږ ملګری پکې هم اچولې دي. زبا د مرکزی حکومت سره په دې خبره کوم چې څوک خپل حق غواړي تاسو ولي هغه کل عدم ګرځولې دي.
مې مرکزی حکومت سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی, پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو کل عدم کیوں کیا ہوا ہے.
اوس پښتنه دادا چې نوی اعلی وزیر اسمبلی ته پخپلا لومړی وینا کې کومې جمعنی او خبرې کړې دي دا به عملی کړی او کنه؟ د دې پښتنه په جواب کې خبریال او شینون کې نثار محمد خان لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل,
دغه سیاسي تناظر کې یا تاریخي تناظر کې کومه ګورو دیته نو دا صرف یو جذباتي خبرې تر هده پورې د خپلې خبرې کړې دي. امکان دی چې دا د ګوند پالیسی هم وي, خو دا امکانات نخکاری چې د غخپلو خمر خبرې عملی کړی شي, ځکه چې دا د پاکستان په ریاست کې دننه همیش لمنګ کتلی چې دلته د اسټابلیشمنت واکداری چلیدلې ده او دا غوی چې کومه خوخه وي نو هغه کار شوی دی, نه د اولس په مرزه باندې کوم کار شوی دی, نه د سیاسي ګوندونو په خوخه باندې کوم کار شوی دی.
د نوی اعلی وزیر د انتخابي عمل پیل کولو نه وړاندې د حزبي اختلاف ګوندونو د انتخابي عمل نه بایکاټ وکړو. د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان په دغه محل وویل چې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور استعفا گورنر نه ده منظوره کړي, نو ځکه د نوی اعلی وزیر انتخاب غیر آئینی دی. د سپیکر د رولینګ د لارې د نوی اعلی وزیر د انتخاب او د حزبي اختلاف د واک اوټ وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخلمې د خبریال شاهد امید نه پوښتنه وکړه, نو هغه په جواب کې وویل
داسې دی چې مکه کوم چرته داسې نه کېدل نه داسې سچویشن ډیولپ شوی دی داسې چې لکه یو وزیر اعلی او دین استعفا ورکی او گورنر یې اکسپټ نه کی یا په اعتراض وکي یا استعفا غته نه رسیږي یا یو مستری جوړ شي چې استعفا ملاو شوی دی او نه دی ملاو شوی. دا هر څه چې شوړم به زلو شوی کې نن اپوزیشن ته هم بکار دا و چې پرون چې کله کاغذات جمع کېدل نو چې چیرې اپوزیشن دا ګڼل چې دا پروسیس الیګل دی یا غیر آئینی دی نو بکار دا و چې هغه کاغذات نامزدگی نه جمع کړي او هغه ډایرکټ تلی به عدالت تال ته ریټ کړي چې بھائی دا سبا الیکشن کېږي لګیا دی دا احصار کړی شي. خو اپوزیشن هغه خپل کاغذات جمع کړو او درې پارټي چې کوم دی خپل امیدواران چې کوم دی او ټاکل اوس سچویشن دا چې اوس پی ټی آئی هم روان دی چې موږ ځو عدالت ته چې چیف جسٹس صاحب چې کوم دی هغه گورنر ته انسٹرکشن ورکړي چې حلف واخلي. بل اړخ ته چې کوم دی د پیپلز لایر فورم والا وایي موږ هم ځو چې دا الیکشن غلط شوی دی دا نل انوایټ کړی شي.
یاد دی وی چې د اکتوبر په اتمه د عمران خان په امر د علي امین ګنڈاپور په ځای سهیل اپریدی د دې لپاره د پښتونخوا صوبې نوې اعلی وزیر نومول شوی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا نوې صوبایي حکومت به د نوې زور سره د وفاقي حکومت او اسټابلیشمنت د پالیسیو په ضد ودرېږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوسم یو ډیری مهمه موضوع ته ځو. هغه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یرغمالانو او قیدیانو د تبادلې غه چې د اکتوبر په 14 باندې دوی یو بل ته حواله کړ. حماس ټول شل اسرائیلي یرغمالان خوشې کړي دي. په مقابل کې اسرائیل زندانانو څخه سلګونو فلسطینیان خوشې کړي دي. دا په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام ګڼل کېږي. دا پروسه د مصر، قطر او ترکیه په منځګړیتوب تر سره شوې او د ټرمپ سولې پلان لومړی پړاو بلل کېږي. تفصیل له ګلایز اورو.
د غزي له تړون وروسته د حماس او اسرائیلو ترمن د يرغمالیانو او قیدیانو تبادله شوي چې د سیمې د سولې لپاره مهم ګام بلل شوی دی. حماس ډلې د اکتوبر په 14مه ټول شل ژوندۍ اسرائیلي يرغمالیان د نړیوال سره صلیب ادارې ته وسپارل. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. دا يرغمالیان په دوو پړاوونو کې خوش شول چې روسي پړاو یې د خان یونس ښار کې ترسره شو. په مقابل کې اسرائیل د خپل زندانیانو څخه د فلسطینی قیدیانو خوشی کول پیل کړ چې اته دیش بسونو ل قیدیانو سره غزیته ورسیدل. د نړیوال اجانسرو راپورونو لمخې د تړون لمخې باید 2000 فلسطینی قیدیان خوشی شي. د اسرائیلي خلکو د غزې سره نږدې د ریم فوزي کیمپ ته راټول شوي ول چېرې چې يرغمالیان راوستل شوي او وروسته روغتونونو ته انتقال شول. د اسرائیل پلازمینې تل ابیب کې د يرغمالیانو چوک کې سلګونه خلک راټول شوي ول او خوشاله ولمانځلې. د غزې په جنوب کې د نصر روغتون مخې ته خلک راغون شوي وو چې د يرغمالیانو سپارل یا د قیدیانو استقبال ترسره شو. د سولې د تړون د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د شل نکاتي سولې پلان لومړی پړاو بلل شوی چې د مصر، قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوی دی. ولسمشر ټرمپ د تړون د لاسلیک کولو مراسمو لپاره مصر ته ځي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ اسرائیلي پارلمان ته خوینا وکړه او دا ورځ یې د سیمې لپاره ستره لاسته راوړنې په توګه یاد کړه.
دا مشال رادیو دا.
او سمزو باجوړ ته د باجوړ دولسي جرګې په واړه مامون سیمه کې د وسلوالو ضد د ممکنه فوجي عملیاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مشرانو د اکتوبر په 12مه تر جرګې وروسته له فوجي او لسی چارواکو سره لیدلی او نن د اکتوبر په 13مه له طالب وسلوا سره د ملاقات لپاره تللي. د جرګې غړو مشال لیدو ته ویلي چې له چارواکو سره د ممکنه فوجي عملیات پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدونکي ممکنه ځاني او مالي تاوانونو په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. په دې وروستي کې باجوړ په بلابلو سیمو کې د فوج د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړي چې له کبله نه یوازې ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي بلکې تر یو لک زیات کسان کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. خو فوج د ځینو سیمو له وسلوالو څخه د پاکولو تر داوی وروسته د ځینو کلو اوسیدونکو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. شنواز ترګزی رپورټ اورو.
د اکتوبر په 14مه دغه جرګې د خپلې پریکړې سره سم وسلوالو له دا غوښتنه وړي چې هغوی دې د روانو عسکري عملیاتو په دوران هیڅ په کلیوالو سیمو کې د ریاستي ادارو ضد عملیات نه کوي. د اکتوبر په 12مه د باجوړ په ماموندو کې یوه لویه جرګه شوي. هغې کې د نورو غوښتنو سره سم دوه غټې غوښتنې هم شوي. دغه جرګې غړي خالد خان عمري مشهد رډو ته دغه غوښتنې داسې ویلې.
خبرې فیصلې وشي هم په هغه فیصلو باندې بیا جرګه لاړه. حکومت چې کوم واکداران دي فوجي او سیول مونږ هغو سره کېناستو. ډېرې غوښتنې مې څه د تېرو ورځو کې چې کوم تحقیقات کروان شوي وي هغه کې نقصانات شوي وو، کورونه د خلکو رنګ شوي وو، شهادتونه شوي وو. هغه کمپنسیشن هم غوښتو په هغه حوالې سره. هغه حکومت هم منلې. دلته اوس بل یو علاقه ده چې هغه ته وایي واړه مامون. هغه کې ترهګر چې وته وایي دغه خلک راغلي دي، هلته نیست دي، هلته اوسېږي دي، ډېره دي. د حکومت د طرف نه قوم ته دغه خبره شوې وه چې یاره تاسو یاره خلک وباسئ او یا خپله کورونه نروځئ چې مونږ په دې کې بیا کاروي او اپریشن وکړو. نو مونږ هم دغه درخواست کوو چې موسم سخ شوی دی، موسم یخ دی، زموږ ماشومان دي، زنانې دي، په دا یخ شپې په خیمو کې نه سبا کېږي. خلک په خپلو کورونو کې پرېږدي وایي او د دې بجای د دې چې خلک تاسو را وباسي او کاروایی وکړي بله څه طریقه کار جوړ کړي خلک د کورونو نه مره وباسي.
نو دا در سره ومنله؟
دا یې را سره مشروط ته ورومنله چې دا خلک که دلته وي موږ به کاروایی کوو. نو موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروایی کوئ وی خو موږ نه سره کولیټرل ډیمیج په دین باندې سویلین نقصانات دا سره نه منو چې کوم ارتګری چلیږي کوم د یو دا ویټګری ده کنه.
جی جی.
چې داسې هتیار دي چې هغه د ګټې نه نقصان ډېر راوړي.
جی.
کوم حکومت دښمنان دي هغې ته سر پنا کی هغه د عوامو په سر ولویږي. نو په هغه حوالې سره مو خبرې وشولې چې دوی توپ بنه چلې هلیکاپټر به په ځای ودره. دا ګورونو مرونو دا څه سیمه کوي ورسې لاس پلاس چې اوسه څه مخامخ د تناسي مخامخ تناسي سینه په سینه سره جنګیږي.
د خالد خان عمری په خبره د جرګي واپسی به نن د اکتوبر په 14مه ناوخته کیږي او بیا به پته ولګي چې ګوند وسلوالو طالبانو د جرګي غړو ته څه ویلي. دغه جرګې یو بل غړی او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ ضلع ترجمان عبید سلارزین مشاد رډیو پوښتل چې آیا جرګې د سیمې په امنیت څه اثر غورځوي او هغه هم په داسې وخت کې چې هغه تګنی عسکري عملیات هم روان دي.
باقی تاسو مخکې هم د دې جرګو ریزلټ ویل دوه پیدا داسې نشته دی او صرف دغه پیدا چې یاره په هغه ټیم کې کله اپریشن شروع کړي د هغې نه مخکې د خلکو دپاره د ولس لپاره ټیم میلاو شي هغو په هغې کړې راوباسي. نقصان یې دا دی چې لکه اپریشن هغه جواز نه دی جواز جواز او پیدا شي لکه هغوی د خلکو چې کوم دی دلته چې کوم سیاسي خلک دی کوم سماجي خلک دی علاقایي خلک د هغو خوله بنده شي ځکه چې هغوی ته وویل شي یاره بس مونږه تاسو ور ولېږلې د ریاست ریټ نه مني وسلوال دي او د ریاست ریټ نه مني ښکاره وسله دا کوي په سکیورټي ادارو باندې حملې کوي نو تاسو مونږ ور ولېږلې یو تاسو خبره منله تاسو سوال یې منله لهذا مونږ اپریشن کوو نو دغه جواز جوړ کړي. اوس هم لکه په مامونډو کې تقریبا 15 کلو داسې دوبه شوی دی 14 کلو چې هغه راوباسي هغوی دپاره تیاری روان شوی دی د هر څو خو دا جرګې د دې دپاره ورځي چې یاره کم کم کړي دي نو دا خالي خالي کړی شي یا دا حکومت دا کوشش هم کوي که چېرته دا خلکو د دې خلکو مقابلې ته ودرېږي لکه مثال په طور باندې هغې ته راوځي او هغه ته په سخته دا خبره وکړي چې تاسو علاقه خالي کړي تاسو نه خالي کوئ نو موږ به باندې کار لرو یا خلک دې ته جوړ کړي.
عبید سلارزی زیاته کړه چې د باجوړ ولسی جرګه په نوم خو جرګه کېدی شي البته دا بیا لانجې ختمولی نه شي نو هغه څنګه
چې د جرګو کنسپټ هم راغلی د دغه مجبورۍ له وجې دی چې کله هم دغسې کلو له خبر ورکړلی شي یا هلته وسله وار ښکاره شي دغه کوي علاقې خلک په دې باندې پوه شي چې دلته چې کوم دی اوس به خامخا پوځ اپریشن کوي نو په دغه اساس باندې ښکاره خلکو جرګې شروع کړي یا سوال شروع کړي جرګې نه وي بلکې جرګه خو هغوی که نه چې په یو ځای کې تا ته اختیار حاصلي ته تا یو څوک راوغواړي پریخیان تا ته وایي چې ته زموږ همان کې جرګه وکړه نو دغه جرګه نه کې نه راځي دا بلکې د دې خلکو مجبوري جوړه شي د مجبورۍ د وجې ورشي یو ځل د سرکار له ورشي چې هرته موږ ټیم راکه یا دومره ټیم راکه چې اوس موږ د دې خلکو څخه خبره وکړو چېرته دی دا ځای نه خالي کړي د علاقو نه لاړ شي که هر چرته ځي او که دغه نه یو نو چې موږ دغه وکړو کړو له ټیم واخلو چې یاره موږ بې وځو نو په دغه اساس باندې دلته جرګې کېږي.
د 12 اکتوبر په جرګه یا په 13 اکتوبر د جرګې د غړو د وسلوالو خواله پورته هغلته د کمشنرۍ انتظامي او یا عسکري ځواکونو څه نه دي ویلي البته په 29 جولای او له هغې وروسته انتظامیې وار په وار ویلي چې دا عسکري عملیات د ولس د خوندیتوب لپاره د طالب او وسلوالو په ضد کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پنجاب کې د تیرې میاشتې راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې یا مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو د فصلونو خرابېدو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې پرېوتې دي. د دوی په خبره په بازار کې مالوچ نشته او قیمتونه یې پورته ختلي دي. د مټا مغلخیل شالس په نوم کاروباري لوکمان خان د مشالې ډول خبریا شنواس سرګزي سر مرکه کړې چې په سر کې د رسیدلې زیان په اړه خبرې کوي.
ارجی دا باران د وجنا خودل ته ټول کاروبارونو باندې اثر وغورځي دوه خاص کر زمونږ چې کم دا صادر کاروبار دی کنه دا خو مین چې کم دی کې دا امپیور پروډکټ دی کنه لکه کارټن شو دا غش و کنه نو پسونو خرابې دا وجنا د باران د سیلابونو دا وجنا الډی دا ټول سره متاثر شوی دی. کم سٹاک چې شاته پروت دی دا غیر ټون اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو ریټونو فصل دی خو زمونږ زکار وځي دی سیزن دی او شاته را پسې دا سٹاک چې کم دی هغه ریټو خطو بل تیاری دا چې ویل شي هر څه خراب تراب دي کنه څه خراب شي ویل سیلاب دا وجه نه هغه څه زم د شي چې نه کوم هغه کار ډیلی شو
لکه دا چې
مینټین ساتي خو پرېټ باندې به خلک یې ګول ګراند ملاوي دي
تاسو به کارټن د کمې کمې راوړل کوم کوم ځای نه به مالوش تاسو راوړل وړي
لکه کارټن خدا خصوص له پښتون سره ډیپند کوي کنه بیا ځي پنجاب ته دا غیغه بیوریفیکیشن کیږي دا غینه داګه جوړیږي نو چې سیلاب په وجه باندې دا یو مسله راغله چې ار څه په ځای باندې ودرېدل شاته نه خو پسونه خو دغه حالات کې خودی خوشی کم تیار مالونو په څیر خراب شوی کارخانه متاثر شوی دغه د وجه نه کاروبارونه باندې غټ اثر ولوي
چې څومره فرق وکړي پر وته لیدا چې لکه 100% ګران شوی دی داسې
تقریبا 8-9000 روپے پورې په یو بورې کې دا فرق راغی. مثلا چې اوسې زمونږ ته په 65000 ملاوي دو 74000 تلاله 73000 تلاله او هغه شاتی د لکه په دغه ریټونو کې هم کسمر خوشاله دي چې ویلو تیار دي خو ملاوي کې نو
نو بیا که دغه نه ملاوي کې نو تاسو به څه کوئ؟ انډستری بدل ته زمونږ د مټې کارخانه چې کوم دي نو پاورلوم یا هندلوم دواړه خو ډېر مشکل سره مخې
بس مشکلات خو ټول دي، مشکلات خوشتي راته خو بس ګرځو چې د ار سایډ نه مو خو درته وی چې پیسو ته دی وخت نه ګورو، زمونږ خو دغه یو کال نه همیاشي مونږ خواري حکومت تر لیو دغه ورځ زمونږ د کار وی او هغه کې دی وخت چې دغه رنګ شاټی راشي نو په لکشن روپیا یا ریټ پر ګران ریټ باندې مونږ خپل خو چې مونږ ته ملو شي.
او زمونږ دلته په مټه کې به تقریبا و څومره کارخانه وي؟ دا
تیر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شوی دی. تیر کال چې مثلا 3000 وي دا کال به 800 پورې دا نور هم سیوا شوی دی.
نو په دې یو کارخانه کې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما وي ورکوټ شانتي کار مې نیمه برابر کو، 14-15 کسان یو ځای کې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه ښکته تقریبا زمونږ په دې باندې د سلو نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکوي. تا کم شال چې تیار شي دي کې رزوندي کار وي دا قسم ډیر کارونه دي کې وي کنه دینه لکه دا ټول اثر زمون باندې پریوږي کنه لکه یو کارخانه باندې چې لکه اب دون راشي دا غي هغه اثرات بیا د ښکته ټول خلکو باندې پریوږي.
ته هم شته چې ګین تاسو مخ کې خلکو پیسې درکړي ویل کپ یو دکاندار یا روزګاری کا غدل ته په کوکو وزیرستان کې دی یا پیښور کې دی یا افغانستان کې چترال کې دی پیسې درکړي چې مال مال تیار کوو مسله ده
ډیر سره چې کولې دي مالونو د پار اډوانس پیمنٹ یې کولې دي د مونږ خلکو سره یو کمټمنټ شي وي یو وعده شي وي چې دې ټیم ته ان شاء الله ستاره کم مال دی هغه تیار وي او ډیر خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجه نه خپل وعده خراب شي وي وعده شو ورته مثلا مونږ سواد یو کس سره اګریمنټ وکړ چې تاسو به زو لسمه میاشتې پورې 10000 پیسې 8000 پیسې کریډیټ کوم او د دې حالاتو د وجه نه مونږ خو ته خپل واده باندې قائم پاتې نشو کنه ځکه چې ملکی حالات خراب شو سیلابونه رالل دغه نګهانی فتونه رالل هغه ټول سیستم ودرېدو.
نو دا خو بنوي چې ځینې کارخانه بندې شي اوس په دې
چې مجبورن لکه نشي کولی بندې شوي خو داسې دي چې لکه کار کولی نشي هر کس غواړي چې زه کار وکړم خو چې هغه ته مټیریل نه ملاویږي څپو ته نه برابرېږي نو د دې نشوالي د وجه نه خو بل څه آپشن نشته مجبورن کارونه ودرېدل ځینې خلکو ته پولیس باندې ورکړل چې یاره زه نشم پورټفول تاسو زمونږ را رغواله مشینري د مناسب شاندې کمیشن ورکوي مونږ به کوو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی چې په وجه یې خلک نورې ضلع ته کډې کولې باندې مجبور شوي دي خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
ټانک نومس لبد مره ترش پر خرابې لګیا دا دل روزانه هغه تاری شو دا کزو وایم چې دلته د حکومت ریټه کال پاتیا حکومت تا او خاص وای حکومت تا ریټ بالکل نه هونه کې برابر دا خلک ډیر زیات پریشان دي تر زیاده پورې چې نن خپل مال جان دی چې تا خلکو کړي وکړي چې خان تا وکړ په سپیشلی مطلب پنجاب په خلکو واسطه خلکو دا ځنی چې پنجاب کې امنومان دا او په ټی پی کې کې سپیشلی پټا دي چې کې یا وزیرستان کې امنومان نشته.
د ټانګ ګومل سیمه یو سیدین کای په ضلع کې د بدامنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات په دا رنگ بیانوي
بالکل توجه نه درکوي د مطلبوال دی هغه په علاقه شخپل خلکینا جاری سه تللی دي ځکه چې دلته ماغوا بره توان حق دي دلته د مطلبوال دی طرفونه چې په سرکاري ملزمي دی هغه تشتاوله د شهر برین وخت وا نو موږ د حکومت نه د ویلي انتقام نه د خپل باکي چې دغه داخل د امن زموره وروخلي ودی په ځاني
خو د ټانګ ضلع انتظامیا یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو خبرونی نیمای تر رسیدلیو. شپږمه بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز راوړو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی نن په اکثریتي رائے سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ شوې لپاره د نوې اعلی وزیر منتخب کړی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته تورخم لاره تړلې پرته ده. د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو یا ګوزڼ مخنیوي او ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې هېواد د بیړني حالاتو ملي ادارې او د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 19 پورې دوام ولري. پنجاب پولیس وایي چې د تریکې لبای پاکستان له پلویانو سره په نښتو کې تانېدار او د تریکې لبای درې غړي وژل شوي دي. دا خبره د پولیسو ویان مبشر حسین نن رسنیو ته پاستولي بیان کې کړې ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د موافقې لومړی پړاو عملی شوی دی. حماس نن ټول شل اسرائیلي يرغمالان د صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل او اسرائیل بیا شاوخوا 2000 فلسطینی بندیان خوشې کړل. تاسو مشال ریډو او ریاوسم راځو. د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ د جګړې وروسته هلته حالات ته چې په تورخم لاره بنده سوې ده. چینن دوه ورځې د غلاره تړلې پرته ده او تجارتي هلې ځلې درېدلې دي. دا وخت فرحات چنواری له سیمې څخه را سره دی. فرحات چنواری، تاسو تر کلی وایم که مهرباني وکړئ تازه حال راکړئ چې څه حالات دي.
مننه کاکړ صاحب. دا سه چې د پاکستان چې کوم امنیتي ځواکونه دی او افغانستان کې چې د طالبانو او ځواکونو ترمنځ لکتر لګه 15 سرحدي پلو باندې کوم سخت نښتې شوی د اکتوبر په 11مه نیټه باندې. نور پستې سهار بیا د اکتوبر په 12مه نیټه یعنی پرون او نن د اکتوبر په 14مه نیټه د تورخم دروازه چې کوم د هر ډول تګرا تک لپاره تړلې پرته ده. یعنی د تورخم اغه غاړې ته هم چې کوم کاستم او ګمرک دفترونه دی او د ایمیګریشن او دې غاړې ته هم دا هر څه بند دي. او هغه تورخم دروازه چې په دې باندې ورځ ډیر لوی رش بلیدل کې د ډیر غنه غونه بوا او په دې با غاړې ته رې د لغټول غاړې او خلک چې کوم دي تورخم لا په خبرته د تورخم نه پیښور ته واپس کړل شوی دی.
ها فرات خان، تاسو زموږ غږ درځي؟ مخاله د دوی مخاله لاین پرې سو بهرال. مننه ستاسو کوم تفصیل راکولې غمو راکړي. اوس هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د طالبان د بارني چارو وزیر وایي په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. عامر خان متکی دا څرګندونې د اکتوبر په 12مه نیټه د هند د سفر پر مهال کړي دي. خو د پاکستان د بارني چارو وزارت بیا ویلي متکی په هند کې په دا ډول څرګندونې سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې ترګرو لښتونه پام بل خواته واړوي. د پدې سل کې د چ په افغانستان کې طالبان د ځواکونو د پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډیورنډ پرکشه جګړه سوي وای چې پکې د باړو غاړو یو بل ته درنا مرګ جوړولا اړولو داوی کړي به. جزئیات په دې رپورت کې.
نو موري دغه څرګندونه پرون یک شنبه په نیو ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. د یوې خبريالې د دې پوښتنې په جواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې لورستو نه خطو ورسته اوس وضعیت څه ډول دی ویل په افغانستان کې اوس وضعیت خدي خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کې سات هماره تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غوړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتن کړي دوی له افغانستان سره خې اړیکې غواړي. لے پاکستانی سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاص کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغل متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د په خبره دی اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته فورا ځواب وایي. ښاغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخدې مخکې هم ورته ادا کړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا یک شنبه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه لمنځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نورو ټپي کېدو ادعا وکړه. خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبر کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 2 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوی چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولدک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمیدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل په ډیورنډ کرښه باندې د طالب ځواکونو او بیا د پاکستان سرتیرو ترمنځ جګړه وه او د جګړې ته نړیوال غبرګونونه راغلي او دارنګه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د بهرنی چارو وزیر هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. بیا د پاکستان غبرګون هم راغلي. خدا لاره لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل تړلې پرته ده او تر دې لمخه زموږ همکار فرهاد چنواری هم په دې اړه تفصیل راکوي چې د ټلیفون په کرښه کې مسله راغله خو سره سره بیا وصل دی. فرهاد خان تاسو کله وایم که تاسو بیا د خپل خبره پوره کړئ چې دغه جګړې وروسته اوس هلته په تورخم کې څه صورتحال دی؟
د سره چې لکه تاسو هم ذکر وکاو په دې راپور کې هم د دغه کشالی او د دغه پیښو ذکر وشو چې په تورخم او سره خو او سرحدي پلو باندې چې کوم دی دغه سنخت شوی خو دلته دا وار چې کوم دی په تورخم کې قراره دی دوړ خو او ته مکمل خاموشي ده. او دا سړي چې تورخم کې د کاستم دفترونه د ایمیګریشن دفترونه دوړ غاړو ته دا تړلی پراته دی او چې د کوم مامورین دی لیا عمله ده هغه چې کوم دی ورستو کړل شوی ده. مطلب دا وخت دوړ غاړو ته څوک نشته دی او واک چې کوم دی دوړ خو سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستای او لاندې څوک نور پری دی. بل مهمه خبره دا ده چې تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا تر وستي آسیا پورې د تجارت او دوړخیز کاروبار چې کوم دی تر ټولو لوی او مهمه لار ګڼل کېږي. مونږ ګورو چې دغه د خیبر درې په لار باندې ځای په قطارونو کې افغانستان ته مال وړون کې په لزګونه گاډي چې کوم دی دا ودرول شوې دي او د دې ډرایوران چې کوم دی هغه یو لوی مشکل سره مخ دي. هغه سره چې مونږ خبرې وشوې نو دی ویل چې دلته مونږ ته د خوراک او د پاکو بو او د ملاستی سه بندوبست نشته دی او چې کوم گاډو کې مالونه دي د دې خرابېدو اندېښنه هم دا او پکار دي چې دواړه هیوادونه دا کشاله سره د مذاکراتو لاره خواره کا او چې کوم گاډي ولاړ دي چې دیتا لار ورکه چې افغانستان ته واوړي.
ډیر مننه فرحات خان مخیل تاسو تفصیل راکړي نو بس روغ اوسئ خوشحاله اوسئ او ډیر مننه هم دغه موضوع به پر مخ وړو لکه څنګه چې د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ تعلقات خراب شوي دي او په دې اړه باندې چې آیا د چارو شنون کې دي په هغو کې اوسمي یوسف زیم دی دوی وایي د افغان طالبانو د پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیرې منفي اغیزې وي. د طالبانو چې کوم عسکر دي هغو د ډیورنډ پر کرښه په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي وو چې پاکستاني پولیساتو ځواکونه هم په جواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي وو. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په انتقام کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمیع یوسفزي سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې ده او په سر کې هم د دغه خرابو اړیکو په اړه باندې د هغه نظر پوښتلی دي.
پدې کې شک نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول بریډ کیږي یا سرحدونو کې خاص بریډونه کېدل خو په کابل کې چې بریډ وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام وي هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار لامل پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال چې پاکستان طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نشي او د خپل خلکو فشار هم بزان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې د تورن کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه وشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي لحد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ تاسو ته ورسته خپل عملیات پای ته ورسول اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حکیمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی ځکه چې افغانستان کې خود سندې پاتې اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس اور کبي ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځلو خو کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده د خلکو تګ را تک بنده مخامخ کېدلی شي.
یوسف زیسی په کلونو کې اول وارو چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې دغه یو وخت کې دا په څه معنی وه پاکستان د څه پلټه کې دی فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري نه نړیوال روابط ولري نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خوشاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خدای چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي یعنی پاکستان په دې کې دوه رای نه لري چې ټي ټي پی مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی دوی مرسته هم کړی دی او دغه مرسته له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلې دي او مشکلات هم ورزاب شوي دي. اوس دوی سره پاکستان خنه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونی خطر چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو امریکایان افغانستان ته رالو شل کال در په در ملت هم وو طالب هم وو ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د القاعده په ټي ټي پی دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي او البته په دې حق نشته که هر ډول اختلافات د دوه هیوادونو ترمنځ وي خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکړي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده او تاسو وکړو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګری دي هغه ټول په یو اندازه باندې دا وغندل نو پاکستان به دې پوښتنه چې دا مسایل په زور نه حل کیږي او طالبان هم باید دې پوښتنه چې بې ځایه مداخله یا داسې ګروپونو ته لار ورکول چې هغه افغانان لپاره مشکلات جوړوي نه د دوی لپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو لپاره.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سم د کرکټ خبر لرو، بیا به ورسته دوه نور رپورټونه ته ځو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابر سي. دوی زیاتوي ځای ځوانان کرکټ ډیر خوښوي خو د کرکټ ستا اکیډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لږ دي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وایي په خوست کې د لوبي پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. نجیب الله خیر رپورټ لري.
په خوست کې د کرکټ لوبي لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېر شي ترسو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترسو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبي ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او باندو کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
وره روزون کا یا کوچ سټاپ دا زمونږ د پاره ډیر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ د پاره دغه ډیر خدای کوچ تر سو غلطه مونږ ته د مسلکي کرکټ راځه کینو کوچ زمونږ د پاره ډیر خدای سټاپ کوچ زمونږی مخ سره حق پرفارمنس مو کولای شو.
خصوصي لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب او هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوي برابر شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په زمینه کې نو په یو سره چیرته اوس راسي هم خوست میشت لوبغاړو ته دما غم نه کې مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته رواني.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یو مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوان ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي. دوی کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبي تر سره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ پر رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا زل د خوستي لوبغاړو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز اول سوالوي کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
او سند پاکو بو پاړه ریپورت په خبر پښتونخوا کې د خوراک ادارې په یو ریپورت کې ویلي چې د بوتل بند او بو لوی برخه غایب معیاري ده او د خلکو صحت ته جدي خطرونه پېښوي. ریپورت وایي چې د یو شپته ملکي او نړیوال شرکتونو د بوتل بند او بو یو سل شپږ پنځوس نمونه ټیسټ شوي چې له هغې څلوېښت فیصد څخه زیاتې د صحت لپاره زیانمنې ثابتې شوي دي. خالد انیاس په دې اړه ریپورت لري.
د کی پی فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتھارټی د غراپور په 2 اکتوبر خپور کړل شوی چې پکی ویل شوی دی صبح کې سلویخ فیصد نه زیاتی بوتل بند اوبه غیر معیاري او د صحت لپاره زیانمن دي. د کی پی فوډ اتھارټی چارواکي ډاکټر عبدالستار شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي اوبو سره د خلکو صحت تړل شوی دی. نو راپور راتلو نه پس دوی په سمدستي توګه هغه ټولې د اوبو بوتلې مارکیټ څخه راوچتې کړې چې د صحت لپاره زیانمنې دي.
مونگا چکم فیل سمپل انو ایز پر لا چه ده ایکشن واغس تو دے کی ضروری ده مونگ کم دغداوی چکم بیچ فیل شوی کم ابو فیل شوی نو اگا مونگ مارکیٹ نا اگه طریقال اڈر اگه تا انڈسٹری دا ورکو نا اگه بیخ پل اگه ریکال کی دے که بیا 24 آور دی 24 آور کی دو ریکال کی اگه پراسس اگه سٹارٹ کرے دے اگه مونگ تیمونا چه ده اگه سپروین گئی یعنی اگه انسیف بیچ چه ده یا انسیف واتر چه ده اگه مارکیٹ نا راو چچ چه ده مطلب دا دے اور اگه بیا مونگ تیم چه ده اکارڈنگ لی اگه موجود گئی که دا ڈسٹرائی شی کم دے کی ایشوز دی اگه ورطر ایکٹیفائی کو اگه ورطر ایڈنٹیفائی کو دے بیا اگه ٹیک کی چه ده دا بزنس چه ده مونگ معاشرے تا مونگ خلق چه سیف ہیلدی اور نیوٹریشیس او بچی دی اغا ملاوشی.
دا فوڈ اتھارٹی پوینا خیبر پختونخوا کی دا وخ یو سل دری سلویخ دا ابو کارخانے روزانہ سلور لکا نو لزرا او شپگ نوی لیٹرا او بتایارائی چپکی یو لاک اول لزرا پینز سوا دری سلویخ لیٹرا پوری او با صحت تپارا زیانمنی گرزول شوی دی. دا راپور راتلو نپس دا خیبر پختونخوا دا صحت وزیر میڈیا ته ویلی د غیر معیاري اوبو تیارونکي کارخانو باندې جرمانی لګول شوې دي او په دغه کارخانو با تر هغه پوري پابندي وي تر سوې چې د پروسیسینګ نظام نوي ټیک کړي. د پاکو اوبو په جنګلو سرنګ کې دلې شي په اړه د چار صدې د باچا خان په هنتون د غذایی چارو استاد ډاکټر افتخار علم وای
صفو باغ دي چارې بیرنګوي او پاره کې بوی نوي او پاره کې چې دسا ذائقہ ناراضی نو دا بے ذائقہ ابئی لکدا ب نہ خوگی نہ بتروی نہ بترخی نو دے تمنگا چ دے یعنی بے ذائقہ اب ویو اور دا اللہ پاک پخپل قدرت بانے دا ذکر دا دری سزون کے خود ہی پوبو کے دا معیار لحاظ سرا چیر کو بو کے لکھ شانت رنگ راش نو منگ تپتو لگی دو بخن دی یا لکھ پکی بوئی تیرا اچتی گی چھ سڑے کھلے تا دو بو لوخ نزدیکی اور داغے نہ سخاص بوئی روزی نو منگ تپت لگی چھ دو بو کے سب مسئلہ شتا دے نو پا ہر لحاظ سرا چھ دے دو بو دا غدری خبر خوڑی ری ضروری
تیبی پوہان وائی باید اولس دا سکولو دا پارا میاری او صفا اوبو استعمال کری چہر میاری اوبو انسانی صحت تا دیر نقصان رسولی شی. دا پیخور لائف کیر ہسپتال ڈاکٹر محمد شہزاد وائی دا گندا اوبو استعمال سر خلق دا مختلف بیمارو کار کی دلی شی. دی وائی دا سکولو دا پارا دا صفا اوبو استعمال اڑین دے
اغه کی یو کولرا دا هیته چې کوم دا ټایفاید دی ډایسنټری دا هپټایټس اے دا جډیاسس دی دا سی ډیر دی وکی کنه دې کې ټول لومبې چې کوم علامت وی خېټه خرابې دلی الټه کولی یا خېټه کې مروړ دی تبا دا بالکل دا کیری شتا انتانی جون د ختمولو درې هم جوړې دي شي دا خطرناک بیماری هم کې دي شي او خاص کر دې کوم ماشومان دي یا ډېر بډاګان دي اخر کې امیونو کمپرمایز دي مثلا چې ته نورې بیماری دي خلق پردہ بخی لائف تھریٹنگ مسئلے دی.
دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په نړۍ کې 2.1 ارب وګړي له پاکو اوبو بی برخې دي. ملګری ملتونه وای د پاکستان شاوخوا نیمه آبادی پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اکتوبر میاشت سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړی کړی. د اداره وایي چې دغه میاشت لمانځل مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې رنځ په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام ونیسي نو پوره علاج ممکن وایي که ناروغۍ ته علامات ته په وخت پام وسي نو پوره علاج ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2023 کال پر رپورٹ کې راغلی چې په پاکستان کې په لاسو کې وشه د سینې د سرطان شکار کیږي چې مهم موضوعات د غرنس په اړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې سرطان وجوهات او علامات څه دي او مشروعي څنګه ممکن دی د مشال ریډیو خبريالي سماګول رپورٹ جوړ کړی.
د صحت د نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښیي چې پاکستان کې په لاسو کې یو زنانه د سینې د سرطان شکار ده او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په ښځو کې د غشره تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هغه هیواد په میرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 پیخې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې ښځو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنځ لا نور خپریږي.
یو ورځ ناسته وم په مونځ باندې، دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو، نو د اګست طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شانت سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، که دا د څه د وجې مسل پکې اوړېدلی دی، که څه تکلیف دی ماته.
دا غږ د پېښور اوسېدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د دوو بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوې. نوموړي وویل چې په ناروغۍ پوهه نه وه، ځکه تر ډېرې مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و. د دې د وجې دا داسې مسله ده چې ما چاته ویلې نه شوله او تکلیف مې ورځ ته ورځه سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویله، نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه، او هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل، نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې. او بیا چې دی نو ماته یې وویل چې ستا کینسر دی، کم چې په اولنی مرحله کې. بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کړو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه یې خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسیشن مشرې ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج وخت خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبرې وي، ځکه یې په ځینو وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریس کې، یا چرته سه ډسچارج، یا وینا، یا بلډ راتلل شروع شي، یا د آم پټس کې سه سویلنګ راشي، یا هغوی کې سه فیمیل ډاکټران دیری دي هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریس کینسر دی، نو هغه بیا الټراساؤنډ له ریفر کی کینسر یې، نو بیا هغوی کې فورن پته ولګي. دا بریس کینسر ګیلټي چې کمی دی هغه ریموو کی سرجیکلی، یا ګیلټي ریموو کی، یا چې دی پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیات کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کوم چې خپلو بچو له پینه ورکوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندۍ د ویانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیات کړه کچري زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي، نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د خزه بچی نه، یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمې د ماشوم لا خپل پینه ورکړي، ٹرن رسک فیکٹرز دی چی کمیو اسوسییٹڈ دی بریسٹ کینسر سرا. بریسٹ کینسر چی کمیو دے دا غی سلور سٹیجز دی، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3 او سٹیج 4. سٹیج 3 او سٹیج 4 چی کمیو دے دا غی لگ ایکسٹینسیو سٹیجز دی، پیشنٹ تا پتہ ہو لگی دا سے چی آگی تا سٹیج 3 یا سٹیج 4 دے، نو زکا دا غی لگ سروائیول چانسز ریڈیوز کی گی. چی سنگا سنگا سٹیجز زیادہ شی دا غی سروائیول چانس چی کمیو دے ریڈیوز کی گی. لگ سٹیج 1 سٹیج 2 کے ریکوری کوئک کیږي، اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سټیج 1 او سټیج 2 باندې ډایګنوز کیږي پیشنٹ.
بل اړختا په خبر کې د اټومک انرژي ایرنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکارا کیدونکې هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګمیان دي خو اند ته پوسکې کم سرطانونه دي د سینې تا چاته کیږي، او د دینه دا بچا بچاو سو طریقہ کار کے دیشی دا چا پا فیملی کی چا تا مخ کی کینسر شوی خاص کر دا سینی کینسر شوی دای پا لور کے یا پا خور کے دا کی دو امکان لگ زیادی نو دا غی زنانو تا لگ زیاد محتاط کے دل پکار دی دا صرف رسک فیکٹرز دی ضروری ندا چے دا چا فیملی کی کینسر وی نو اوم آغا تا ضرور ہوشی دا زنانو بعض بیماریانو سرہم دا دی تعلق ہوئی یا خاص عمر کے ہم دا کینسر کے دو امکانات لگ زیاد شی لیکن سلوی خونا 500 کالو پورے دی ایج کی دا کینسر کے دو امکان لگ زیاد ہوئی کوشش تا کول پکار ہوئی چی وزن مناسب اسا تلے شی نارمل ایکسرسائز وغیرہ لگ خپل کئی خلق او پا خوراک کے فرائیڈ سے زنا دیر کم خوری سبزیانو او دا فروٹو استعمال زیاد کی
ڈاکٹر آکیف اللہ خان دا ہمو ویل چی دوی دا کینسر دا علاج پا اڑا ہر کال دا اکتوبر میاش کی خزو کی دا سینے دا سرطان دا مخنوی پا اڑا حلی زلی کوی اور تے دا مفت علاج سہولت ہم ورکوی
پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو سونا کینسر ہاسپٹل سی دا اکتوبر پا پورا میاش کی فری سکریننگ فیسلٹیز ورکئی سونا مریضان پتی دوران کے راضی نو آئی تو منگا میموگرافی کو چا تا غٹا بھی دا آگے معاینے پا ہم کو سکریننگ دا آگا خزو کی گی چا کے غٹا نہیں ظاہر شوی خود آگئی رسک فیکٹر زوی نو منگا آگئی تا یو احتیاطا ایکس رے کد نو دا سہولیات پتی اکتوبر میاش کی منگا ٹول مفت ورکو
دا صحت چارو پوہان وائی چی پاکستان کی زیادہ تر خزی د صحت په اړه پیښو ستونزو حال چاته نوایی چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځ